سلامونه احمد شیبریم هر کلی موکوم د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د دوی حکومت له تاجکستان سره پراخو شو اړیکو تشمن دی. احمد خان متقی دا خبره د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د تاجکستان له سفیر سعدي شریفي سره د کتنې پر مهال وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د بیان له مخې د تاجکستان سفیر ښاغلی شریفي وویل چې هیواد یې د دواړو هیوادونو پر ګډه پوله د یو شمېر اقتصادي پروژو د پلي کېدو پروګرامونه لري او غواړي چې اقتصادي اړیکې پراخ شي. د افغانستان په شمال کې د طالبانو اړیکې له ترکمنستان او ازبکستان سره ښه دي او له تاجکستان سره هغسې نه دي، ځکه چې د 2020 کال د اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی له تاجکستان سره پر پوله څو ځله وسلوالې نښتې شوي دي چې وروستۍ به یې دوی اونۍ مخکې وشوه چې په ترڅ کې د تاجکستان د چارواکو په وینا درې افغانان چې قاچاق یې لېږداوه ووژل شول. د کابل بګرام د سړک د یوې برخې د جوړولو چارې پیل شوې. دا پروژه د پنجشنبې په ورځ پرانیستل شوه. د دې سړک اوږدوالی 6.2 کیلومتره دی، عرض یې 50 متره دی چې له نوي کابل څخه د بګرام په لور غځېدلی دی. د طالبانو د چارواکو په وینا پر دې پروژې به 455 میلیونه افغانۍ لګښت وشي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او، یونیسف او د فرانسې حکومت د 2 میلیونه یورو په ارزښت یو پروګرام پیل کړی دی چې د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د دې پروګرام له مخې به په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې له نږدې 2500 زره کسانو سره مرسته وشي. تیر میلادي کال د اګست په وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله تر 2200 ډېر کسان ووژل شول او تر 3600 ډېر ټپیان شول. د دې زلزلې له امله له 6200 ډېر کورونه ویجاړ شول. سعودي عربستان د افغانستان له سری میاشت سره د سلطنه خرما مرسته وکړه. په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت مرستیال علي محمد الحسن د پنجشنبې په ورځ وویل چې د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت دا مرسته شوې ده او ریاض ژمن دی چې په هر راز شرایطو کې له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته ادامه ورکړي. نن د شعبان 15 ده، له ننه 4 یا 5 ورځې وروسته به د روژې لومړۍ ورځ وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ځل بیا ایران ته ګواښ وکړ. کله چې له ډونالډ ټرمپ څخه د پنجشنبې په ورځ خبریالانو د ده او د اسرائیل د سفیراعظم د خبرو په اړه پوښتنه وکړه، ده وویل که تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه کومه موافقه ونه کړي نو ډېرې بدې پایلې به ولري، خورا بدې پایلې. ټرمپ بیا وویل چې دی هیله من دی چې له ایران سره به خبرې راتلونکې میاشت یوه نتیجه ورکړي. د اسرائیل سفیراعظم بنیامین نتنیاهو بیا د پنجشنبې په ورځ له امریکا څخه تر ستنېدو مخکې وویل چې ډونالډ ټرمپ داسې شرایط رامنځته کوي چې کولی شي له ایران سره ښه تړون ته لاره هواره کړي، خو نتنیاهو زیاته کړه چې دی له ایران سره هر راز توافق ته بدبینه دی. د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې نن استرالیا له زیمبابوې سره، کاناډا له متحد عربي اماراتو سره او هالنډ د امریکا له متحده ایالاتونو سره مسابقه کوي. په پرونیو لوبو کې ایتالیا نیپال ته په 10 وکټو ماتې ورکړه. دا په نړیوال جام کې د ایتالیا لومړی بریا ده. د پنجشنبې په بله لوبه کې سریلانکا عمان ته او هند نامیبیا ته ماتې ورکړه. دا نړیوال جام د فبروري په 1 د هند او سریلانکا په کوربتوب پیل شوی چې پای لوبه د مارچ په 8 ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې اورئ. ملګرو ملتو پر طالبانو لګېدلي بندیزونه تمدید کړل. د چارو کتونکي شینکی کړو خیل وایي
دا د بینې ټولنو هغه ژورې اندېښنه د افغانستان په ارتباط څرګندوي چې له ښځو او نجونو څخه دوی د زده کړو او د کار فرصتونه اخلي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د ملګرو ملتو د بندیزونو د څار کمیټه وایي چې افغان طالبان د یو شمېر ترهګرو د فعالیت زمینه په افغانستان کې مسایره کړې. په دې اړه مو د کتونکي او ژورنالیست سمی یوسف سینا سره هیڅ چې د افغانستان او پاکستان موضوع تعقیبوي.
یعنی دا په دغه شوه چې یو عرب په افغانستان کې اوسېږي هغه د حتمن د القاعده غړی وي. څه فکر کوم چې لړیوالو ټولنه په دې باور ده چې افغانستان کې کده دلی اشخاص افراد پاتچوی هم وی او یو اکټیو یا فعال
د سره پور نخ پر شوی چې واشنگتن د افغانستان لپاره نوې تګلارې جوړوي. د سیاسي چارو کتونکی حمید عزیزی وایي
متحده ایالات اوس مهال د نړۍ په نورو برخو کې په ځانګړې توګه ایران، روسیا، چین او سویلي امریکا کې بوخت دي، نو په عملي توګه زه فکر نه کوم چې ډېر داسې خاص تغییرات په افغانستان کې راوړي.
راوښو د خبرونې لومړی مطلب ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغان طالبانو لګول شوی بندیزونه تمدید کړل. امنیت شورا د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د 1978 کال د بندیزونو له کمیټې سره د مرستې لپاره د څارنې ټیم ماموریت په یو خوله د یو بل کال لپاره وغځاوه. د پریکلیک مسوده د امریکا متحده ایالاتونو چمتو کړې وه چې د امنیت شورا دایمي او غیر دایمي 15 غړو په متفقه توګه تصویب کړه. په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونه په ځانګړي ډول له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو بندېدل د دې بندیزونو د اعدامې یو اساسي دلیل یادی شي. د سیاسي چارو کتونکي په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شنکی کړوخیل ازادي راډیو ته د ملګرو ملتونو د دې بندیز په اړه وویل
دا د بینالمللي ټولنو هغه ژورې اندېښنه د افغانستان په ارتباط څرګندوي چې له ښځو او نجونو څخه دوی د زده کړو او د کار فرصتونو اخیستلي او همدارنګه هغه فرامین دوی صادر کړي چې پایلې سیاسي، ټولنیز او اقتصادي محدودیتونه په وګړو باندې چې دا نه تنها چې د بلنهاو انسانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي، بلکې د هیواد پرمختګ او ټیکاو هم کمزوری کوي. تر څو پورې چې دوی د افغانانو هغه بنسټیز حقونو ته درناوی ونه لري او برابر فرصتونه افغانانو ته برابر نه کړي، دوی نشي کولای چې داخلي او نړیوال مشروعیت ته لاسرسی پیدا کی او د ستونزو بل بینالمللي ټولنه سره خپل ځای به پاتلو.
یو زر شپږ سوه نهه ورځې کېږي چې د افغانستان واکمنو چارواکو له 12 کلونو څخه د پورته عمر نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې دي. د ښځو او نجونو د زده کړو او نورو حقونو مسله د ځینو کتونکو په باور یوازې د طالبانو د چارواکو د سفرونو د بندیز سبب شوې نه ده. له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو باعث شوې هم ده. د پانتون استاد د چارو کتونکو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
مرسته کوونکی هیوادونه ځینې مواردو کې د افغانستان په حکومت باندې مثلا د ښځو په برخه کې، د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې اعتراضونه لري او دوی نه غواړي چې هغه هیواد ته مرستې او کومک وکړي چې هغه د دوی اساسي حقوق نه مراته یا د ملګرو ملتو هغه عمومي نورمونه او موارد چې دي هغه نه مراته.
طالبانو بیا بیا له ملګرو ملتونو پر دوی د لګېدلو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده او ټینګار کوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو څوکۍ دوی ته وسپاري، خو داسې ښکاري چې د دوی د هڅې پر دوی د بندیزونو له تمدید سره یو ځل بیا تکنه شوي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کتل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله د خپل خدای ورکړی دی، د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیري ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو خوشبندي بڼه له اساسي راډیو د دې خبرونه په نورو برخه کې زما همکار سلطان محمد سرور له تاسو سره مل دی. زحمت شیبر اجازه اخلم. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څېړنې او څارنې ډله وایي طالبان د افغانستان دننه د القاعده تحریک طالبان پاکستان او ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په ګډون د وسلوالو ډلو د فعالیتونو ملاتړ کوي. د دې ډلې لخوا امنیت شورا ته چمتو شوي شپږ میاشتنی راپور کې راغلی دی چې که څه هم طالبانو د داعش ضد اقداماتو ته دوام ورکړی او د ځینو نورو ترهګرو ډلو بهرنی فعالیتونه یې کنټرول کړی دي، خو د القاعدې او په ځانګړي توګه د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ملاتړ ته دوام ورکړی دی. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ورته راپورونه او ادعاوې رد کړي او د ملګرو ملتونو دا ډول اندېښنې یې بې ځایه بللې دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار او تحلیلي ملاتړ ډلې په افغانستان کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو د شتون راپور ورکړی او ویلي دي چې طالبان د دې ډلو ملاتړ کوي. یادې ډلې د دې سازمان امنیت شورا ته په خپل چمتو کړي شپږویس مخیز شپږ میاشتنی راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د فبروري په یوولسمه یې په خپل ویبپاڼه خپور کړی لیکلي، د القاعدې او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په ګډون بیلابیلې ډلې په افغانستان کې موجودې او د افغانستان د حاکمو یعنی طالبانو ملاتړ لري. هغه څه چې طالبانو وړاندې په ځلونو رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د دې ډلې د راپور په ټکو د هند نیمه لویې وچې لپاره د القاعدې څانګه د افغانستان په جنوب ختیځ کې فعاله ده او د دې ډلې مشر اسامه محمود او مرستیال یحیی غوري په کابل کې دي او رسنیز ټیم یې په هرات ولایت کې فعالیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې متحدو ایالاتو د القاعده ډلې د یاد مشر اسامه محمود په اړه د معلوماتو لپاره د لس میلیونو ډالرو او د هغه د مرستیال یحیی غوري په اړه د معلوماتو ورکولو باندې د پنځه میلیونو ډالرو جایزه ټاکلې ده. د راپور کې راغلی چې القاعده تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې دي او په ټکو یې القاعده لا هم د طالبانو ملاتړ لري چې په ټکو یې دوی په افغانستان کې په ځانګړي توګه ټي ټي پي ته د روزنې او هغوی ته د سلام مشورې په برخه کې فعالیت کوي. خو په راپور کې ټینګار شوی چې طالبانو د داعش ضد اقداماتو ته دوام ورکړی او د ځینو نورو ترهګرو ډلو بهرني فعالیتونه یې کنټرول کړي دي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د او تحلیلي ملاتړ ډلې په راپور کې زیاته شوی چې ټي ټي پي په افغانستان کې د طالبانو لخوا له ډېر ملاتړ او ازادۍ څخه برخمن دي. هغه تګلاره چې د راپور په ټکو د یادې ډلې او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړو او په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل شوې ده. راپور کې راغلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې له لویو فعالو سازمانونو دی. هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دې وړاندې شوی راپور کې دا هم راغلي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړو هم د طالبانو له لوري د هویت اسناد ترلاسه کړي او په افغانستان کې د تګ راتګ ازادي لري او د بدخشان ولایت په کچه د نشه یي توکو په ځانګړي توګه د تریاکو د کرنې او د قانون له لارې مالی ملاتړ ترلاسه کوي. ملګرو ملتونو ویلي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ شاوخوا 250 غړي په 2015 کال کې د طالبانو له پولیسو سره یو ځای شوي دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د یوې غړي هیواد په حواله ویل شوي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ لخوا خپل غړو ته چې په سوریه او ګاونډیو هیوادونو کې میشتي ویل شوي چې د سینګیانګ جهاد ته د ورستنېدو لپاره د افغانستان ته انتقال شي. د ملګرو ملتونو د راپور کې د داعش د خراسان څانګې په اړه راغلي، که څه هم دا ډله په افغانستان کې د حاکمو یعنی طالبانو حکومت لخوا په بریدونو کې خورا ځپل شوي، خو په ټکو یې ځینې لا هم په افغانستان کې په ځانګړې توګه په شمال بدخشان او له پاکستان سره نږدې سیمو کې فعال دي. په داسې حال کې چې د سیمې هاخوا د نورو وسلوالو ډلو سره د یو ځای کېدو په لټه کې دي. هاته موکړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار او تحلیلي ملاتړ ډلې د دې نوي شپږ میاشتنی راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویان دي ذبیح الله مجاهد د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ښاغلي مجاهد شپږ ورځې مخکې پر خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې په ورته موضوع د ملګرو ملتونو د راپور په اړه لیکلي و چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې بې ځایه دي. د ذبیح الله مجاهد په ټکو دا اندېښنې ځکه مطرح کیږي چې افغانستان په دغه ناسته کې حضور نه لري تر څو خپل مستند دریځ او حقیقت وړاندې کړي. د زیاته کړې ځینې هیوادونه له همدې خلاص څخه په استفادې د افغانستان د امنیت په اړه پروپاګاند کوي او تشویشونه خپروي. ذبیح الله مجاهد دا هم لیکلي و چې دوی د افغانستان د امنیت او په دې هیواد کې د هیڅ بهرنۍ او خپل سرې کړۍ نشتون او د نورو ملکونو پر وړاندې د دې هیواد له خاورې نه د استفادې په اړه ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوي. خو په ټکو یې د داعش پدیده چې په افغانستان کې ماتې خوړلې په ګاونډ کې ځالې جوړې کړې دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان د افغانستان اړوند ورته ادعاوې مطرح کړي دي. بلخوا ټاکل شوی نن پنجشنبه د فبروري په 12مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د بندیزونو د څار او تحلیلي ملاتړ ډلې د ماموریت د غځولو د مسودې پر سر رایه اچونه وکړي.